라디오.
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا غدی رادیو د نن ورځې خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم نن یک شنبه د مریض جرلسوه د ونیوی د قوس یالندې لسمه د میلادي 2014 د دسمبر له لومړۍ سره برابر ده د ازادي رادیو په د لومړۍ خبری مجله کې په الکترونیکی تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمو پر استلو د بحث او په همدې خاطر د مظاهره حال درکو د مرستندویانو ژوند ته د خطر په اړه مو د ملګرو ملتو له اندیشنی هم خبرو خو لمړی د دې سات خبرونه د افغانستان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم د ملا برادر د پوره خلاصون غوښتنه وکړه د تایلند په مرکز بنکاک کې د حکومت د مخالفو او ملاتړو مظاهره کوونکو ترمنځ شخړې شوې دي او په اوکراین کې د حکومت مخالفان نن هم پراخې مظاهره کوي د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له صدر اعظم وغوښتل چې ملا برادر او نور طالب بندیان کاملا خوشی کړي له ارګ څخه د یوې خبرې شوې خبر پاڼې پر اساس نواز شریف موافقه وکړه چې اجازه به ورکړي چې له ملا برادر سره د نوموړي د کورنۍ غړي وویني نواز شریف همداراز ویلي چې ملا برادر له پوره خلاصون سره هم موافق دی خو لومړی باید په دې موضوع له امریکا سره خبرې وکړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي یان کوبیش د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغانستان پر حالاتو خبري وکړه د تاجکستان د ولسمشر دفتر پرون وویل یان کوبیش او رحمان د افغانستان د روانو حالاتو او له 2014 کال وروسته د دې هیواد د اقتصادي حالت په اړه هر اړخیزي خبري وکړه دواړو مشرانو د غراز د سیمې او نړۍ پر نورو مسایلو هم بحث وکړ د قرغیزستان کمپنی چمتوري چې د سیمنټو او شیشو په ګډون افغانستان ته تعمیراتي او ساختماني مواد او د قرغیز زراعتي محصولات واستوي د خبره د قرغیزستان صدر اعظم زینتورو سایبالیدیف په تاشکند کې د شانګهای غونډې په څنګه کې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال کریم خلیلی ته وکړه د قرغیزستان صدر اعظم وویل هیواد د افغانستان پرمختګ او د دوه اړخیزي همکارۍ پراختیا ته لیوال دی د ارلند کرکټ ملي ټیم پرون په ابوظبي کې شل اوریزو نړیوالو اتلولیو ته د غوراوی د سیالیو په پایلوبه کې افغانستان ته په اتش پیته منډو ماتې ورکړه ارلند چې پچی ګټلې وه د میدان له شو شرایطو په استفادې وکړی شول چې افغانستان ته 226 منډې هدف وټاکي افغان لوبغاړو ډېره هڅه وکړه خو د ارلند له لوري لوړ هدف یې پوره نه کړی شو که څه هم محمد شهزاد ښه لوبه پیل کړه او په درویش توپونو یې 8 منډې جوړ کړې خو له ګلبدین نایب پرته نور افغان لوبغاړي نسبتا ژر ژر وسوسېدل نایب په 24 توپونو 43 منډې وکړې افغان لوبغاړو ټول ټال 155 منډې جوړې کړې شوې ټاکل شوې ده چې نن په اوکراین کې د حکومت پر ضد نوري مظاهرې وشي د اوکراین د حکومت مخالفانو وروسته له هغې د حکومت د استعفا او له وخته مخکې پارلماني انتخاباتو ژغ وکړ چې پولیسو په مرکز کیف ښار کې د مظاهره چانو د ټیټ پره کولو لپاره له قوې کار واخیست مخالفان وایي دوی به د عمومي اعتصاب ژغ وکړي د شنبې په ورځ له پولیسو سره په نښتو کې زیات شمېر مظاهره چیان ټپیان شوي دي د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په یو بیان کې ویلي د پیښې په اړه سخت خواشینه دی او مسؤولو کسانو ته به سزا ورکړي په اوکراین کې وروسته له هغې د حکومت پر ضد مظاهرې پیل شوې چې ولسمشر یانوکوویچ د لیتوانیا په مرکز کې له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین د اتحاد تړون رد کړ په مرکز کیف کې د اپوزیسیون مشر ارسینیلی یاتینیویک وویل چې د حکومت مخالفان لوی اعتصاب ته تیار دي
The government
is to be toppled and this president is to be impeached. It's not an easy job.
حکومت به او پرزول شی او ولس مشر به استیزا شی دا آسانه کار نده دا لکندو کپرو دکلار ده خو موش دا متحد اپوزیسیون پا توگه کلکه اراده لرو چی په هیواد که دا هر طبع دا آزادی و لپار مبارزه وکرو موش لخپلو الویدیز و شریکانو غارو چی یوازی خبری و نکری بلکه پریکری وکری دا دا عمل وقته دا اوکراین پا خانه صدری ازمی یولیا تیموشینکو چې دا مهال په زندان کې ده په مظاهره چانو غږ کړی تر هغې دې مظاهرو ته دوام ورکړي چې د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ حکومت استعفا وکړي د تایلند په مرکز بینکاک ښار کې د حکومت د مخالفو او ملاتړو مظاهره کوونکو ترمنځ شخړې شوې دي راپورونه وایي د شنبې په ورځ یو کس هغه مهال په ډزو ووژل شو او یو شمېر نور ټپیان شول چې د حکومت مخالفانو پر حکومت پلو مظاهره چانو حمله وکړه او په مصر کې یو پلاوی په اساسي قانون کې د نږدې 2500 مورده تعدیلاتو په اړه رای اخیستل پیل کړي دي رای اخیستل پرون پیل شول او ټاکل شوې ده چې د دې پلاوی د ماموریت تر پایه یعنی د سه شنبې تر ورځې پورې بشپړ شي
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسې اټکل شوی دی په کابل کې به آسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 14.2 په کندهار کې به آسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 20.4 په هرات کې به آسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 18.2 په مزار شریف کې آسمان نیمه وریځ دی د تودوخې لوړ درجه 14.2 او په جلال آباد کې به آسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 23.2
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل ساعت 9:00 د تاسو له ازادي رادیو څخه خبري مجله اوري د ولسی جرګې ځینو غړیو خپل دوهم مرستیال په خیانت تورن کړ
دا مکتوب د سلجوقي صاحب په امضا باندې تللی د مشرانو جرګې ته سلجوقي صاحب
یو شمیر مظاهره چانو ل الکترونیکی تذکرو د افغان او اسلام د کلمو پر استلو اعتراض وکړ
هر خاين او عالم سره مبارزه کو
ملګری ملتونو په افغانستان کې د مرستندویانو ژوند ته په زیاتېدونکي خطر اندېښنه ښکاره کړه د پکتیا د ځوانانو ګډې جرګې په ډنډ پټان کې د منګلو او ځالځیو د دایمي اوربان غوښتنه وکړه
د لوی پکتیا د ځوانانو ګډه جرګه ګې د ستونزې په حق لا شوي اقدامات کافي نه ګڼي
د دې او ځینو نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونو کې د ژوند شیبې او د غوړې اچار تنس پروګرام د لسو بجو په پروګرام کې واوري د غراز روغتیا د ژوند شتمنۍ او رک عزیزان پروګرامونه هم اوریدای شي نن د دسمبر لومړی د ایډز نړیوال ورځ دا ورځ په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي او خلک د ایډز د ناروغي خطرونو ته متوجه کیږي په دې مناسبت د ازادي رادیو د روغتیا شتمنۍ په پروګرام کې هم بحث کیږي د ایډز په باب کې غواړي چې معلومات ترلاسه کړي نو د خبرونه نن واوري ملګرو ملتو د شنبې په ورځ ویل چې په افغانستان کې د هغو مرستندویانو د ژوند په اړه اندېښنه لري چې په دغه هیواد کې د مرستو رسولو په چارو بوخت دي ملګرو ملتو د اندېښنه په فاریاب کې د اکټید مرستندوی مؤسسې د څو تنو انجینرانو او کارکونکو له وشل کېدو وروسته څرګنده کړه ملګرو ملتو د فاریاب پیښې ته په اشاره ویلي په داسې حال کې چې افغانستان د ځواک د انتقال او د سیاسي انتقال په پړاو کې دی دا ډول پیښې په دې خاطر هم د اندیشنی وردی چې بشری مرستو ته د افغانانو اړتیا لاسیا کیشي د دې موضوع تفصیل جان قالی کو سیاوروی
ملګرو ملتونو د شنبې پر ورځ ویل په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو د کارکونکو پر وړاندې ګواښونه زیات شوي او له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې به دا اندېښنې نور هم زیات شي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو منتظم مارک باودن په یو بیان کې ویلي دا چې افغانستان د انتقال په یو ډیر سخت حالت کې ده، زه په دې اړه ډیر زیات اندېښمن یم. رویترز آژانس لیکي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې به افغان ځواکونه په یوازې ځان د طالب وسلوالو پر ضد جنګیږي او دې مسلې هغو بهرنیو کارکوونکو او د هغوی افغان ملګرو ته امنیتي اندېښنې پیدا کړي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د بیا رغونې او پراختیایي پروژو کې کار کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې په روان عیسوي کال کې تر اوسه د مرستندویو موسسو شپږ دېرش تنه کارکوونکي وژل شوي. له بلې خوا د مرستندویو موسسو امنیتي اسناد او معلومات ښیي چې د روان کال له پیل راهیسې تر اوسه ټول ټال درې اویا تنه کارکوونکي وژل شوي، تښتول شوي او یا ټپیان شوي دي. دا رقم د 2012 کال په پرتله ډیر زیات دی. مرستندویه موسسې له 1990 کال راهیسې په افغانستان کې د خپلو کارکوونکو د تلفاتو ارقام ثبتوي او د روان کال تلفات تر بل هر وخت ډیر زیات دي. د نومبر په شپږشتمه د افغانستان په جنوب کې درې تنه کارکوونکي په سړک کې د یو ښخ شوي بم په واسطه چې له لرې واټن څخه خلاص شو ووژل شول.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ولسی جرګې ځینو غړو پرون د جرګې په یوه مرستیال تور ولګاو چې د الکترونیکي تذکرو د څرنګوالي په اړه د ولسی جرګې پریکړه مشرانو جرګې ته د یوه غلط مکتوب په ذریعه استولې ده. د جرګې رئیس ته د مسئلې د معلومولو لپاره یو کمیسون وګمر. د موضوع تفصیل خان محمد سین په خپل راپور کې اوروي.
د جرګې ځینو غړو اعتراض کاوه چې په دې مکتوب کې د جرګې دوهم نائب صالح محمد سلجوقي خپل شخصي سلیقه شامله کړې او بیا مشرانو جرګې ته لیږلې ده. دوی ویل پریکړه شوی وه چې په الکترونیکي تذکیرو کې یوازې د افغان او اسلام د کلمې ذکر کول کافی دي او د مختلفو قومونو لیکل پکې ضروري نه دي. د جرګې غړي کمال ناصر روسیلی په داسې حال کې چې د مسئلې په حق لې د ولسی جرګې د پریکړې او د اصلي او بدل شوي مکتوبونو کاپیګان جرګې ته وښودې، وی ویل دا یو خیانت او د ولسی جرګې پریکړو ته سپکاوی دی او عامل باید ځواب ووایي.
دا مکتوب د سلجوقي صاحب په امضا باندې تللی د مشرانو جرګې ته. سلجوقي صاحب یاري تاسو مو خوده د دفتر شته بودیم؟ تصویب کلمه افغان شد یا نشد؟ میره بگو خوده.
دغه مکتوب د سلجوقي صاحب په امضا مشرانو جرګې ته تللی. سلجوقي صاحب په یاد دي چې په دفتر کې سره ناستو یوازې د افغان کلمه تصویب شو او کنه ته یو وایا. سلجوقي وویل هو تصویب شو. له اداري هیئت هیله کوم چې دا د افغانستان د خلکو مسله ده. په دې خیانت چې ډول ډول مکتوبونه یوې مرجع ته لیږئ، تاسو باید لوی څارنوالي ته معرفي شئ.
خاغلی سلجوقي چې د جرګې په عمومي غونډه کې حاضر وو په دې اړه څه ونه ویل. په تیر یو کال کې په ملي شورا کې د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون په طرح تاوده او لانجمن بحثونه شوي دي. مشرانو جرګې شاوخوا یوه اونۍ مخکې دا طرحه تصویب کړه او د الکترونیکي تذکرو د چاپ حکومتي طرحه تایید کړه. د دې طرحې له مخې د الکترونیکي تذکرو په سر کې لیکل شوی چې د افغانستان د تابعیت تذکره، خو د یو شخص د ملیت، قومیت او دین ذکر پکې نه دی راغلی. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د هر وګړي په اړه دا ټول جزویات د معلوماتو په مرکز یا ډیټابیس کې ثبتیږي. د جرګې معترضو غړو ویل که د ولسی جرګې مکتوب په غلطه بڼه مشرانو جرګې ته نه وایستول شوی، دا پریکړه یې نه کوله. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د جرګې له غړو پنځه تنه وګمارل څو د جرګې په دارالانشا کې د جرګې پریکړه او د مکتوبونو اصلي بڼه ترلاسه کړي.
د ولسی جرګې د مکتوب پر اساس مشرانو جرګې د نفوسو د احوال د ثبت قانون تصویب کړ، خو یو شمېر خلکو د مشرانو جرګې پریکړه وغندله. د دې مظاهرې په اړه فریبا ظاهر راپور لري.
دا د هغو مظاهرچیانو غږ دی چې په مشرانو جرګې کې د نفوس د احوال د ثبت قانون له تصویب سره مخالفت کوي. دغه مظاهرچیان په مشرانو جرګې کې د بهرنیو لاسوهنو یادونه کوي چې په خپلو ګټو کار کوي. د افغانستان د ملي تحریک یوه غړي ازادي راډیو ته وویل
پردیپالو ایران پالو د ایران جاسوسان د استخباراتي کړي جاسوسان دلته په مشران جرګه کې موجود دي. د افغان او د اسلام کلمه لري کړي، یعنی د تعصب دومره اوج ته رسیدلی، دومره اوج ته ورسیده چې د تعصب په سر د افغان کلمې د نزغملو په سر اسلام هم قرباني کړ. اولین ارزښت مونږ ته اسلام لري، د اسلام نه ورسره مونږ ته افغان ډېر ارزښت لري.
موتی الله صافی و چې ویلې تر هغه بخپلو مخالفتونو ته دوام ورکوي چې غوښتنې منل کیږي. عبدالوحید شینواری د دې تحریک یو بل غړی دی چې وایي د دې پریکړې عاملین باید محاکمه شي.
تذکیره افغان نوم کې ورکی اسلام او افغان ورکی کدا پکې نه مونږ تذکیره نه اخلو. مونږ د خلکو محکمه غواړو چې هر چا ادا کار کړي دي دنه مونږ محکمه غواړو.
په دې قانون کې چې څوره جوړان دي تر ډیرو بحثونو ورسته د مشانو جرګې له خوا ومنل سو راغلي چې په الکترونیکی تذکرو کې باید افغان کلمه او یو وګړي د دین یادونه ونسي. پر دې طرحې چې د حکومت له خوا وړاندې سوی و پخپله سناتوران هم په یوه خوله او نظر نول. هغو سناتورانو چې د قومیت د نوم د نه اخیستلو طرفدار و وایي چې په دې اړه ټول معلومات د کورنیو چارو په وزارت کې ثبت دي، نو ځکه یې په دغو تذکرو کې بیا یادونې ته اړتیا نشته.
د همدردی خبری مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی او ځل بیا د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له صدر اعظم وغوښتل چې ملا برادر او نور طالب بندیان کاملا خوشی کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازی یانکو بیش د تاجکستان له ولسمشر امام علی رحمان سره د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي. د قرغیزستان کمپنۍ چمتووالی شي چې د سیمنټو او شیشو په ګډون افغانستان ته تعمیراتي مواد او د غراس زراعتي محصولات استوي. د آرلند کرکټ ملي ټیم پرون په ابوظبي کې شل اووریزو نړیوالو اتلولیو ته د غوراوي د سیالیو په پایلوبه کې افغانستان ته په 8-0 منډو ماته ورکړه. ټاکل شوی ده چې نن په اوکراین کې د حکومت پر ضد نورې پراخې مظاهرې وشي. د تایلند په مرکز بنکاک ښار کې د حکومت د مخالفو او ملاتړو مظاهره چانو ترمنځ شخړې شوې دي. او په مصر کې یو پلاوی په اساسي قانون کې د نږدې 2500 مورد تعدیلاتو په اړه رای اخیستل پیل کړی دي. تاسو زموږ خلک آزادي رادیو څخه اورئ. آزادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، کردی، جلال آباد، اسعد آباد او کلات کې په اف ام 3.15 څپه صفه او وازی اوري. دغه راز د افغانستان په نورو سیمو او شاوخوا کې په منځنۍ څپه 12.6 اوریدلی شي. د ازادي راډیو د دې خپرونې په دوام کې بیا هم راپورونه او دغه راز د کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر په اړه له یوه کارپوس سره مرکه لرو. خو لومړی به فرشته جلالزی درته ووایي چې بهرنیو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د انګلستان چاپ ګارډین رسپانه لیکي امریکا ته د ویزې اخیستو د پروسې پیچلتیا هغو افغان ترجمانانو ته چې له امریکایي عسکرو سره یې ودونه کړي د دوزخ سختي ورښکاره کړه. ګارډین لیکي امریکایان دا احساس نه پټوي چې د مهاجرت په پروسه کې عدالت نه مراعاتېږي او د همدې لپاره یو شمېر کسان حتی مجبور دي چې کلونه کلونه په افغانستان کې د خپلو عزیزانو څخه لري پاتې شي. روسپانه د امریکا د یوتا ایالت د ملي ګارد د یوې عسکرې ماری ان رولنس کیسه کوي. ماری ګارډین ته ویلي کله چې افغانستان ته ولاړم نو ما د مرمیو، بمونو او چاودنو په څیر د هر خطر توقع درلوده. دا وایي هغه څه چې ما په افغانستان کې هیڅ توقع نه درلوده دا و چې هلته به د خپل ژوند ملګری پیدا کوم او واده به کوم. ماری د زیا په نوم له یو افغان ترجمان سره چې د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو په یوه اډه کې ترجمانو واده کړی. دوی یو ماشوم زوی هم لري چې اوس یو نیم کلن دی. ماری ګارډین رسپانې ته ویلي چې له زیا سره تر واده وروسته یې فکر نه کاوه چې د هغه لپاره د ویزې اخیستلو پروسه به دومره پیچلې وي چې څه باندې 2 کاله وخت به ونیسي. د امریکا متحدو ایالاتو ژمنه کړې وه چې هغو افغانانو ته به ویزې ورکوي چې په افغانستان کې د دوی د عسکرو لپاره ترجماني کوله او یا د هغوی ژوند د خطر سره مخامخ سوی دی. ګارډین وایي د ماری او زیا مسله د نورو سره یو څه فرق لري ځکه د زیا لپاره د هغه مېرمنې د امریکا د ویزې غوښتنه کړې ده. ماری وایي زه یوازې د فکر کوم چې زیا به بل اخره ویزه واخلي. خو د ګارډین رسپانی په وینا سلهاو اریزه له کلونو راهیسې په انتظار کې پرتې دي او د هغو خلکو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی چې امریکا ته د مهاجرت غوښتنلیکونه رد شوي دي. ګارډین رسپانه لیکي د یو شمیر کسانو غوښتنلیکونه د دې لپاره رد شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت فکر نه کوي چې د هغوی ژوند له خطر سره مخامخ دی. د امریکا د پاوت بخوانی عسکری ماری ګارډین ته ویلي زما زوی اوس د پلار نوم پیژني، هغه د خپل پلار سره یوازې په سکایپ کې ګوري. موږ ته باید د دې دلیل وویل سي چې ولې دومره زیات انتظار باسو. د پاکستان نیوزویک ولسپاڼې بیا په کابل کې د جمهور رئیس حامد کرزي او د صدر اعظم نواز شریف پر کتنه تبصره کړې ده. ولسپاڼه لیکي نواز شریف په کابل کې خبري کنفرانس ته وویل چې د افغانستان لپاره د دوامدارې سولې ټینګول هر اړخیز سیاسي سیستم ته اړتیا لري او ژمنه یې وکړه چې د دې لپاره به د همکارۍ هیڅ هڅه ونه سپموي. د پاکستان نیوزویک لیکي داسې معلومېده چې جمهور رئیس حامد کرزی له طالبانو سره د خبرو د ملاتړ په برخه کې د نواز شریف خبرو خوشحاله کړ. نیوزویک د ولسمشر کرزی دا خبرې بیا راخیستی چې ویلی دی په دې کې هیڅ شک نسته چې له هغه رئیس چې نواز شریف واک ترلاسه کړی د افغانستان او پاکستان اړیکو پراختیا موندلې او همکاري زیاتې شوې دي.
د افغانستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي که څه هم د پاکستان صدر اعظم د همکاریو ژمنه کړې خو په افغانستان کې د سولې پروسه وخت اړتیا لري. د سیاسي چارو یو افغان کارپوه حاجي سید داود وایي نواز شریف غواړي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي خو نواز شریف دې ته اړتیا لري چې لومړی په پاکستان کې خپل قدرت ټینګ کړي. احمد زبیر ژمن له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې کابل ته د نواز شریف سفر څنګه ګڼي. حاجي سید داود په دې اړه وایي
سولې پروسه دا وخت په بر کې نیسي. نواز شریف هم تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې اقتدار ته رسېدلی دی. هغه به په پاکستان کې خپل خپې اول ټینګوي او د دې سره دلته په افغانستان کې ټاکنې مخکې دي چې درې میاشتې بعد دلته ټاکنې کېږي او امریکایان هم خپل قواوی د سیمینا په تیر بیا د افغانستان نه وباسي. نو دغه درې اړخه به تر ازي شي ودی چې د افغانستان مسله د سولې د لارې حل شي او طالبان هم سولې ته خوښ دي او هغه هم یو عادلانه سولې ته سترګې پلار.
د افغانستان توقع او د پاکستان نیت به اراده څه ده چې ملا برادر څه ډول یو رول ولري په راتلونکي کې؟
او تر هغه ځای پورې چې ډیپلوماټیکو سرچینو دا خبره روښانه کړې ده د سیاحت څورز د مخ اسلام آباد للی وو د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني ملا برادر سره لیدلی وو. اما زما په اند باندې که ملا برادر سره وګوري که هغه خوشې شي دا مسله د ملا برادر د اشخاصو د سوی نه ډېره اوچته ده. که څه هم نواز شریف بیا هم نن دغه وکړي چې موږ به افغاني بندیان خلاص کړو، دا یو ښه قدم دی چې افغاني بندیان سره خلاص کړي. اما خپل سوله یو عملیه ده او په دې عملیه کې دا څلور اړخه په تخنیکی لحاظ باید په نظر کې ونیول شي.
د سیاسي چارو کارپوه ژورنالیست حاجی سید داود چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر او د افغانستان او پاکستان د همکاریو د زیاتېدو د احتمال په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د پاکستان له صدر اعظم څخه په کابل کې غوښتنه وکړه چې د طالبانو پخوانی مرستیال ملا برادر کاملا خوشی کړي خو نواز شریف وویل چې ملا برادر به مخکې تر دې چې خوشی کړي باید له امریکا سره په دې باب مشوره وکړي. لبلی خوا ریوټرز خبری آژانس وایي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي ورته ویلي کله چې لس ورځې مخکې دوی له ملا برادر سره په کراچي ښار کې کتنه کوله نو ملا برادر نشوای ژغېدلی ځکه چې پاکستانی چارواکو د په وینا نوموړي ته داسې تخدیرونکې دوا ورکړې وه چې خبرې یې نشوای کولی.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د پکتیا د ځوانانو ګډه جرګه وایي چې په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د منګلو او ځاځیو قومونو ترمنځ موقت اوربند باید دایمي بڼه غوره کړي. د دې موضوع تفصیل نسیم شفق اوروي.
د پکتیا د ځوانانو ګډه جرګه غوښتنه کوي چې د ستونزې ته باید اساسي حل لاره وموندل شي. د دې جرګې لزګونو غړو د شنبې په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې د ډنډ پټان په سرحدي ولسوالۍ کې د زازیو او منګلو د قومونو ترمنځ د اوربند هرکلی وکړ او وی ویل چې باید د اوربند تل پاتې شي. د پکتیا د ځوانانو ګډې جرګې یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې پکې د دواړو قومونو څخه هیله شوې چې اوربند رعایت او خپلې ستونزې په سوله ییز ډول هوارې کړي. د پریکلیک په یو برخه کې چې د دې ګډې جرګې د ویان سید رحمان نیازی لخوا ولوستل شو داسې راغلی وو.
د لوی پکتیا د ځوانانو ګډه جرګګۍ د ستونزې په حقله شوي اقدامات کافي نه ګڼي او د سیمه ییز او مرکزي دولت په کچه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د لوی پکتیا د ځوانانو ګډه جرګګۍ به په لویه پکتیا کې هیچا ته د ناسمو سیاستونو د پلي کولو اجازه ور نه کړي.
د پکتیا د سیمه ایزو چارواکو په خبره د دې ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې تیره دوشنبه د منګلو او زازیو د قومونو ترمنځ د ځمکې د ملکیت پر سر نښته وشوه چې له دواړو غاړو نه درې تنه ووژل شول او درې ټپیان شول. د پکتیا د والی ویان روح الله سمون ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا د والی په مشرۍ تیره چهارشنبه یو پلاوی نوموړي سیمې ته ولاړ او د دې قومونو ترمنځ اور بند وکړ. خاغلی سمون سرګند کړه چې له دواړو خواونه د سیمې د دود پر اساس مچلګه اخیستل شوی او خوخه هغوی ته ورکړل شوی چې دا ستونزه په څه ډول هواروي.
که هر اړخ دغه متنازع سیمې ته داخل شي نو دوی به 1500 افغانۍ د دولت خزانې ته د جریمې په توګه تحویلوي.
په پکتیا کې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر غرونه او دښتې د پخوانی دود لمخې قومونه خپل ملکیت بولي.
خبری مجله اوري.
په کابل کې یو شمېر کسانو د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی. دوی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون یې حق نه ورکوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دا اداوي سمې نه دي. په دې اړه جمیله ظریف راپور لري.
اعتصاب کوونکو چې شمېر یې لسو تنو ته رسېده، له شپږو ورځو راهیسې په کابل کې د امریکا د سفارت مخې ته د نه خوړو اعتصاب ته دوام ورکړی. اعتصاب کوونکي وایي چې د 3600 نورو هغو کسانو استازیتوب کوي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره یې د عامه پوهاوي پروګرام پر مخ وړی دی. دوی وایي چې دا پروګرام د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې تمویل کړی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ورته له څلورو ورځو راهیسې معاشونه نه دي ورکړي.
محمد نوروز کوچی مې د غزنی ولایت اوسیدونکی. د مو غوښتنه دا ده چې د 3600 کسانو معاشات ورکړل شي، د ترانسپورت د قراردادو معاشات ورکړل شي.
ما نوم زیارمل صفای ده.
که چیرې د دغه خلکو حق ورنه کول شي په ټول افغانستان کې به تظاهرات لاسره شي، په ټول افغانستان کې نه پرېږدو چې انتخابات ترسره شي. موږ دوه نفر دې حالت یا تصاور کی حق غواړو.
اعتصاب کوونکي وایي چې په دې موده کې د ولسي جرګې په ګډون بېلابېلو ادارو ته مراجعه کړې، خو تر اوسه ورته پام نه دی شوی. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي د دوی ادعا ردوي او وایي چې د کمیسون یوازې په دې برخه کې د لوجستیکي وسایلو د ورکړې مسؤلیت درلوده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارلین شری زیوله قمرخیل د شنبې په ورځ په دې اکله ازادي راډیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسون هیڅ نوه مسؤلیت مالی او اداري د برنامه نه لري.
تر اوسه د امریکا د نړیوالې پرختی اداري مسؤلینو په دې اړه څه نه دی ویلي.
د ژوند رنگونه
او مهرباني نوم درته وای.
ایمانو شجاهان دی وا او سیدون کیم دی پکتیا.
او شجاهان خان څو کلن به؟
یرا زو د یو اسکلن دو اسکلن وو.
نو څنګه واده دی کړه کډ نه؟
واده ملان نه کړه، کوشتن می کړه دی بس. د یو دوه مشت وخت شته دی راوړو کی.
خو وخت ولا کم پاته ده.
کم وخت پاته دی بس. د خیر دی الله یې راوړو کی دی.
ته د پکتیا د کوم سیمه یې او د کوم کلی یې؟ دوری د ایتاس په کلی کې. دوری د ایتاس په کلی کې ایتاس شاوخوا د اول ورونه څنګه دی؟
زری پکتیا سیدون کیم دی ګردیز ولایت مې دی او رسوالی مو هغه دی لجا دی اور ورونه دی والا بس لکېمت دی مون خواته هده سي دا چې ډېر شلکه لاس لکه شل لکه پیندی شلکه پیندل لاس لکه دای مون ورور دی
دا خو لاس تر ډېر شو دا
او
دا ولی دا ولور کې ولی دومره ډېر تفاوت لاس او ډېر خو ډېر فرق سره دی
بس دا ریواج دی کنه
ولی نو یو په لاس یو په ډېر
ورا بس هر چ خپل خوخ هر چ خپل لور چی په سو کې ور کړه ور کړه الله سونه خو بخي کتشته نه دی باندشته کته خونشت
دا کلداری دی افغاني
نه کلداری
کلدار خکوره بیا گزاره
کوي او کلداری دی بس دغه لس لکه پنځه لس لکه وی شل لکه وی
ته به خپل څو تسلیمه ای الاخره
ما خپل اول ازیر کې تسلیم کړی احمدی سینه حاله کدی نور لا پات دی پنځه لس لکه را باندې خې دی
پنځه لس نو شپږ نور به تسلیم
شپږ به نور تسلیم اومه
نو دا بیا څنګه گٹی ته څه کاروبار کوي څوړې گٹی
ورا شکر دې بس کله وظیفو کو کله گاډه و چلو له گزاره کیږي
دغه خو صرف ولورس لاغه علاوه په واده کې به څومره مصرف کی
واده کې بس دغه خپل پرادې راوړې غو ته ماړی ورکی
څو به کیږي بیا
یره کیږي بو یو پینځه شپږ بو نور کیږي
نو تا خو چې دا دوه میاشتې پاتې دي نو ته خو په دې حساب باید یو دولس لکه اوس برابرې
کړي او دولس لکه حاضرې کړي یا زیاتې دا کمې دي دولس لکه
څو دې ورته برابرې کړي
برابرې کړي مو دي یاره دا اووه اته لکه نورې دي حاضره کړي
په دې دوه میاشتو کې به څلور لکه پیدا کړي
یاره خدای مهربان دی نو
دغه تاسې اکثره ځوانان چې دي دا چیرته ګټي دا ولور
بس مونږ خلک دي ډېر خارج ته دي خارج ته دوبۍ ته سعودي ته یونان ته هلته یې لږې خري بیا ګټي ورته بس کنی افغانستان خاورې کې خو دومره مزدوري دی نشي کولی شي
تا چیرې وګټلې تا
دوه کاله دوبۍ کې وګټلې ورته یو دوه کالانه بعد بیا دلته راغله افغانستان کې بس دا ټکه ټوکه کوو بس دومره غریبي کېږي
ټکه ټوکه باندې ګزاره کېږي
او بس ګزاره کېږي بس ورته دوی جمع کوي ورکوي
دا خدای دې وکړي چې له هغې ټکې ټوکې ورته را بېګامه سي نورې ته دا معاملې دې سره راټوله سي خوشاله دې ښه ځوان
روز دې کور دې ودان آباد اوسې
دا و د ازادي رادیو لومړی خبری مجله په تو شیبو کې به بل خبری مجله وړاندې شي خو یادونه کوم چې ل ات نیمو تر نه نیمو بجو پوری میکروفون ستاسو خبرونه لرو نن په دې خبرونه کې